Runota. د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوري نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن خپور شو ویلې، د سفارت یوه کارکوونکي قادر شاه هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو. مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفیر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پخواني جمهوري نظام د چارواکو په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ طالبانو ته سپارلې دي. په نورستان کې د 5 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې دي، او تمه ده چې له پیلېدو سره به یې د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیر نن وویل چې د یکشنبې ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د مې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رایې ګټلې، خو د پوره بریا لپاره یې لازمې رایې نه دي پوره کړې. او د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رایې ګټلې. اردوغان او کلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یوه نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپله غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یوه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلینسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې ده د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالت پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د دې هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړل. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دی، هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی افغانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې بهرنیو چارو وزارت چارې مخ ته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت پوره شوې و کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیځ د ګټو ساتندوی دی. نن 25 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، د قطر صدر اعظم دا ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو له چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و، ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون میلمه ته وړاندې کوم. مسلسل د قطر ډیپلوماتیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دخوا د افغانستان سره شروع شوي. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هماغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت وپېژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لږ سره جوخت طالبانو لپاره په هماغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبانو سره رابطه درلوده، کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول، نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هماغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه، چې د تاریخي بګراوند ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري، او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظه قطر برسره پر دې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل وکړي. دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانکزی صاحب. د سیاسي چارو شنونکی سعید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې ستانکزی صاحب هم ورته اشاره وکړه، قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، خو کرا شو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړې د طالبانو او د امریکا ترمنځ. لکه څنګه چې مخکې ستانکزی صاحب هم اشاره وکړه، له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په مسله کې ښکېل پاتې شوی. د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالۍ شي؟ په عربي نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودې هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرمو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن مستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویل شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازې نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستلی او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو دا ټول زما په باور لا د امریکای په اشارات او دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شي او دا شخص چې پیلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړو هغه سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لمړنه وار و چې د اسراق او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلې وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدل نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه ماجل بیرته جاری کړو او دوی به هم لیږلې وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان که دا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ویل شوي نو دا شرایط د منوله د پاره یاد ده د پاره چې دی هغه ته آماده شي رسنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنیزه صاحب قطر کوچنی هیواد دی کچېره د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي له منځګړي ډېر توقع هم کیږي د نړیواله ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بول یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پوري
دوی د کتاب اشاره وکاول دا څه یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړې هغه دا ده چې رسمان قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکای د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي. په دې معنا چې کچېرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر همدغه رول لري. له بلې خوا نه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکای په شمول دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت له لارې رسوي. راغلو په دې چې قطر به څه وکړی شي که ونه شي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنا چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوحې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو ښه رول پکې ولوبو. خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا د هغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې عربي خلیج هیوادو کې نور لوبي کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري لکه سعودي عربستان لکه متحده عربي امارات لکه کویت په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنان د دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازی چې اوس ظاهرا لیدل کیږي چې طالبان او غربي نړۍ په منځ کې ډیر واټن شتون لري، دا بلکې مشکل وي. امر اوروپا د چې مرکز مقدس مهرباني وکړه د خنو ویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزی آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلانه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هېوادو ته رسوي.
بله ستانگزه صاحب، مننه. هم دغه ورستی برخه تکراش و هم دغه مسئله ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړی و، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړی، ویلی و چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړې کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کراشو همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی، د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دوه پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی، بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او حقانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي. بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځانته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راځي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې واقعي او څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې ترمنځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا د غټول هغه مهم کسان راټول کړی دي، پر ځان خپلویان دفتر هم تر ډیره حالت انتقال کړی دی؟
ګورې کده چې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخت ده، په دې معنی چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه هم ده چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنډي وزیرانو په سطحه، د ستر محکمې د غړو په سطحه، او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنب مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سعادت صاحب د خبرو سره په دوام، چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په معنی چې کله د ریس رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معدل د موږ تاسو اصطلاح صدر اعظم یا مغلمړی وزیر ده د باید له موري نه استقبال کړی وای او مغه پروتوکول سره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ول چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنی چارو وزیر دی غنه استلا په کندهار کې استقبال وک او کله چې برخوندن حتی ملا حسن له خپل دفتر نه باندې ووتل صدر اعظم دی قطر ته دا ډېر خطرناک پیغام هم رسېږي. هغه دا ده چې له یو خوانه طالبان خودخواهي ثابتوي او له بلې خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیمو نیول شوی ده قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي او له بلې خوانه د رئیس الوزرا سره د ملاقات معنا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سنځه صاحب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډیر وخت مونږ درلود خو یو لاند پوښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅه وچ د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو ونجونو د زده کړې او کار په برخو کې
زه به نه کوم پلانډه موده کې د زله پاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف او متنوع متناقض فرامین صادرول دا په غیر آگاهانه ډول شوی دا پلان شوی خبرې دي. نو زه فکر نه کوم چې قطر په ډېر سادګۍ سره دا مسائل خلاص کړي او غربیان او امریکایان هم فکر نه کوم په بشري حقوقو په ارتباط سره د چې په ظاهر کې دا بحثونه کوي ډېر ورته په اولویت کې وي. اولویت کې د هغوی لوی استراتیژیګانې دي پوځي استراتیژیګانې د پاکستان وضع په پاکستان کې د بې ثباتۍ د ډار نه امریکایان ډارېږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایی پلوه عناصر د پاکستان اتمی تاسیسات لاس پیدا نکړي د چین د پاره د مسئلې مغلقې دل دا د امریکایان د پاره اولویت لري او د هغوی مخنیوی او نفوذ مسئله د روسانو چې مستقیما بیا د اوکراین په جنګ پورې ارتباط لري. دغه ټولې هغه نقطې دي زه فکر کوم چې دغه مسایل یا هغه د داعش مسایل او د القاعده مسایل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله استانزي کور ودان چې په دې بحث کې مرسته ګډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان. ساده صاحب تاسو درزو مخکې سنځي صاحب په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. دا هم مخکې سنځي صاحب ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټول کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی. آیا دا به خنوي چې په کابل تر غلای وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې لغړو سره کتلی وي؟
قطر شکه چې زموږ تاسو په حساب باندې مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هیواد صدر اعظم مستقیما د رجنه الوزي او په کندهار کې کوزیږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته او هغه ما مخکې مزونه وکړي چې تکرار د جملات ونشي. یو د خبرو دا و چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې نه دوی مستقیما کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. درېیم دا چې د خپل د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیح الله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. لبل اخوانا په کابل کې د باقي څه وزارتونه دي یعنی په خپل په ظاهر کې ټول تفاعل دي ټول تشتون لري لکن هغه ستونزې چې د دې ترمنځ دي هغه تر ډیره بیره پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نشي که ستاسو په یاد وي کله چې حقانیت په خوست کې څه بیان ورکړو نو عملا تاسو ولې چې زبی الله مجاهد دا ویل چې دا خبرې د میډیا د خپلې خبرې نه دي باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونه وشي.
تروسه دغه یو پوښتنه ځواب کوي دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري علت څه دی او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان چان شخصا زه په خپله زه لا ډېر په تر ډېره بریده پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړی لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخند یې سره دوه کاله پټ ساتلی و د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما په یاد دي په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عینې لوبه ده ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بني چاودنه کې کم تر کومه 55 د دې په منځ کې په اصطلاح اوژن شول او ټپیان شول نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو نه په اختر کې او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل لپاره هم د جرأت او جسارت د نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي نو بنا اندا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ترتیبي چې دی شتون نه لري خو دا د کم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې د کنټرول یې داسې ساتلی ده او په دغې اوسني پیړۍ کې
دی. یو ورستې پښتانه ډیر وخت هم نه لرو مخې مې لاستانځي سمنم د پښتانه وکړه د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده لکه څنګه چې مخکې سنځي صاحب ورته اشاره وکړه د ډیپلوماټیک دګر کې نوې هڅې پیل کړې دي. آیا قطر به وکولای شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزوان جنو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې د دستورات د بلچادي قطر فقط خپل رول لوبوي لکه استازي چې امریکای ټاکلو دا یو استازي ده په خونه رول تر ډیره بریده پورې د پاکستانو په سینه اوسنۍ رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې ده او د امریکای په دستور کې دي. اما دا توانمندګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلی شي دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوګدیږي اوګدول کیږي او یو غیر سالم رقابت لپاره افغانستان سو استفاده کیږي افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابت لپاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګاللی وي اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کې دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي. امریکا فقط یوازینی لامل دا ده چې باید چین مخه ډبه کړي باید روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نشي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای لکن لوبې تر شا چې روان دي نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون په خوانی استاد نصر الله ستانګزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتاسو سره.